ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم دوې هفتې وروسته درې هفتې وروسته مې دوستانه تان چمپیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې سی په دې ښار کې بېرته غونډ شو، ولې موږ نشو کولی چې د هر یوې ته ځان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه الفا مې لري څوک یې نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایا به د څه د دوه دو اونۍ د یوې اونۍ به هغه به ټول هلته مغرافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سري د فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې دو شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږي چې داسې د تېره ورځ هم فکر کوي ماته مز سخت تنګتو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ چې د لسم یوولسم او دولسمو ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون پکې تدریسیږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وږی ساتلی د وتګی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم، جواب د بدې خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، د چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا مېرمنې، لوري، زوی، کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زره خبره کاش کی لکه دا خبره ورسره و پیچی دوی جنجال کې تر وهلو تر ټکولو پورې رسیدي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوې ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چر سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ په خپله خونه کې وهئ هلته ماشومان درسره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه ډېرس ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتماً ضروراً دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لغه نه لريواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونې سينو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول سنځو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټول بعد پایلې لري، دا ورسره نختی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډرایوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی کولی چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منې دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولی ده، خو ولې نه روزه ټول نیسي؟ خو د روزې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روزه کړم. په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وڅکي او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زب هم باید تړل شوی وي، چې نه باید یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیارېږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په شانداز سره نه سي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روزماته دوی په لانجه، یا هم پېشلمای دوی په لانجه، یا هم میرز په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورونا له نورو نه، چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه تر څنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه تر څنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو تر څنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکې میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه ماته او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي، نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه ځینې کسان بیا بدر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، فقط پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ترافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایو سړی کوشش کوي چې د بل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار، دغه وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ترافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفی تاثیرات بیخی ډیر لري، دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفی تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوښ سي په شمخانه کې هم مالي مصارف باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده. او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره سي، د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیمانۍ لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد یې ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي، سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلی وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی دکې موټرون په لاین کې دروي، چا بل تېر سي، یو چا ته په دوکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې پروژه کې دغه سي مسائل تلار واره یا جنجال کې یا دغه سي خبره کې چې غزمو ټولن سره برابر نه دي، د دوی څخه یو یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دی په ټولن کې دغه سي مسائل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار وضعیت سبب کیږي او همدارنګه په ټولن کې بد تاثیر لري. نو دغه می غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زبردست پرشتنه ومني او پروژه کې ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصلګي کول، روزې کې بې طاقتي کول او عصب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویلل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بده خبره مو که تاسو ورته ووایئ چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است علم مال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زکونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مالیه کړی وې او مطالبه لیکلی وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او اوستایی تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت وو، خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاج میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه یې ودې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاڅون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاڅون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې و پاڅون ته اړستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مبست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو سپزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 1 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یوه وخت کې په یوه هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک تر سیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښونکی وو او مینوال وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمه دییز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برطانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1961 کال کې. د برطانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1920 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.